دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
السلام علیکم. د امریکا غږ پښتو لومړی سهارنۍ خبرونه اوري. نن شنبه ده. زه سید سلیمان شاه د دې سات خبرونه لولم. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ یو ځل بیا ویلي دي چې متحده ایالات په خارج کې نظامي موجودیت ته او زیاته لیوالتیا نه لري. ټرمپ وویل غواړي چې ټول امریکایي عسکر خپل وطن ته راستانه شي. ښاغلی ټرمپ چې د جمعې په ورځ د مینیسوټا په ایالت کې یوې انتخاباتي غونډې ته وینا کوله، په مشخصه توګه د هغو امریکایي عسکرو یادونه وکړه چې په افغانستان کې د حکومتي عسکرو په ډزو کې وژل شوي دي. ټرمپ وویل
And by the way, there's a time to fight. Nobody fights harder than I do, but there's a time and there's not necessarily a time. And sometimes I send letters out. It's called blue on green.
ټرمپ وایي موږ داسې خلکو ته روزنه ورکوو چې له زده کړې وروسته خپل ټوپک زموږ عسکرو ته نیسي او له شانه پرې ډزې کوي او وژني. ښاغلی ټرمپ وویل موږ یوازې یوه میاشت په سوریه کې پاتې کېدو، خو نږدې لس کال هلته مو تیر شو او د لنډې مودې په تکل افغانستان ته تللو، خو نږدې 19 کاله کېږي چې هلته پراته وو. اوس وخت رارسېدلی دی چې نور له هغه هېواد نه خپل عسکر راولو. زمونږ عسکر هلته د پولیسو رول لوبوي. په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین په ټویټر کې لیکلي چې د ټرمپ سپینې خبرې څرګندوي چې د امریکا خلک د افغانستان نه د خپل عسکرو راوستل غواړي. متحده ایالاتو ویلي دي چې د ایران د تیری د مخنیوي په خاطر یې سعودي عربستان ته د سلګونو نورو عسکرو او پرمختللو وسلو د لیږلو پریکړه کړې. د دفاع وزیر مارک اسپر ویل چې په تازه دمو قواوو کې جیټ الوتکې او د تات په نوم د پیټریاټ د دافع د سیستم بطرۍ شامل دي. په سعودي عربستان کې د امریکایي عسکرو شمیر اوس 3000 ته رسیږي. د پینټاګان یو ویان د جمعې پر ورځ باندې وویل
Today the Defense Department announced the deployment of additional US forces to the Kingdom of Saudi
Arabia. نن د جمعې پر ورځ د سعودي عربستان شاهي دولت ته د پینټاګان لخوا د تازه دمو عسکرو د لیږلو اعلان وشو. خارجه وزیر پامپیو او د دفاع وزیر مایک اسپر مخکې په دې اړه د سعودي مشرانو سره په تفصیل غږېدلی وو. له بلې خوا ایران وایي چې د جمعې په سهار په سره بحیره کې د تیلو په یو ټانکر باندې توغنده لګېدلی دی او زیانو ته اوښتی دی. په پېښور کې پر افغان مارکیټ باندې د پاکستانی پولیسو د چاپې د غورځولو په تعقیب افغانستان د اعتراض په ډول په دغه ښار کې خپله قونسلګري د جمعې په ورځ وتړله. په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت په مطبوعاتي اعلامیه کې راغلي چې پولیسو پرته له دې چې سفارت په جریان کې واچي د افغانانو په مارکیټ چاپه وغورځوله او د افغانستان ملي بیرغ یې راښکته کړ. پاکستاني چارواکو تر دې مهاله څه دي ویلي؟ پوځي چارواکي وایي چې په افغانستان کې میشتو بهرنیو ځواکونو لخوا د ننګرهار او غزنی په ولایتونو کې د بې پیلوټه ډرون الوتکو په بمباریو کې لږ تر لږه د داعش او طالبانو 14 وسلوال وژل شوي دي. په دې وروستیو شپو او ورځو کې په افغانستان کې میشتو بهرنیو قواوو هوایي بمباري زیاته کړې دي او ملګرو ملتونو په هوایي بمباریو کې د ملکي وګړو تلفاتو د زیاتېدو په هکله ژور اندېښنه څرګنده کړې ده. د مهاجرت نړیوال سازمان یا IOM وایي چې د ترکی حکومت سکال تر دې مهاله 15,000 او 270 افغانان ایستلي دي. دغه نړیوال سازمان د جمعې په ورځ ویل چې 345 کسان په خوښه او باقی پاتې په زور ایستل شوي دي. رپورټ وایي چې له پاکستان او ایران نه هم 3,22,215 افغانان یا په خوښه یا په جبر او زور باندې ایستل شوي دي. څلور اتیا کلن پاکستانی دینی عالم حافظ خان چې په 2013 میلادي کال کې امریکایي چارواکو د پاکستانی طالبانو تحریک د ملاتړ په جرم د فلوریډا د ایالت له جماعت نه نیولی او په 15 کلونو حبس محکوم شو. شاید چې اوس د بند د مودې له پوره کېدو نه مخکې د انساني بنیادونو په حساب باندې خوشی شي. حافظ خان په سینه بغل اخته دی او حافظه یې کمزوره شوې ده. د ای پی خبر ایجنسی ویل چې جمعې په ورځ د فلوریډا یو قاضي حکم وکړ چې نوموړی دی د بشري ملحوظاتو په سبب له بند نه خوشی شي. امریکایي مفتشانو هغه پاکستاني طالبانو ته د $50,000 پیسو په لیږلو باندې تورن کړی وو. او د امریکا د جمهور ریاست پخوانی مرستیال جو بایډن د جمهور ډونالډ ټرمپ د قانوني مؤاخذې غوښتنه کړې. دا سازو په مجلس کې د ټرمپ د مؤاخذې لپاره تحقیقات روان دي او که د سنا مجلس د امپیچمنت یا مؤاخذې په غرض محاکمه پیل کړه له قدرت نه به لرې شي. بایډن په 2020 میلادي کال کې په انتخاباتو کې د ټرمپ په مقابل کې ولاړ دی. دا و د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگټن نه واورېدل.
دا د امریکا جغ آشنا رادیو ده او تاسې زموږ سهارنی پښتو خبرونه اوري. قدر من اوریدونکو پام وکړئ، زموږ د خبریال اکرام شینواری رپورت ته چې له کابل یې رسولې دي.
د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو د خپلواکه کمیسیون د کابل ولایتي دفتر چارواکو د پنجشنبه په ورځ خبر اعلان ته ویل چې د تلې په شپږمه د ټاکنو په ورځ په کابل کې د رای چونې په مرکزونو کې د بایومیټریک دستګاو د کارولو او هم د رای ورکوونکو د نمونو په لیستونو کې د ستونزو له امله د ترلاسه شوو شکایتونو وروسته یې پرېکړه کړې چې د ټاکنو د خپلواکه کمیسیون د معلوماتي ټکنالوژۍ څانګې مشر مابد کبیر پناهي لوی څارنوالۍ ته معرفي کړي. خو د افغانستان د ټاکنو خپلواکه کمیسیون یو وین عبدالعزیز ابراهیمي د جمعې په ورځ امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې د ټاکنیزو شکایتونو د کابل دولتي دفتر چارواکي د دغه پریکړو صلاحیت نه لري.
معرفي رئیس آیتی کمیسیون مستقل انتخابات
خغلی ابراهیمی ویل د ټاکنو شکایتونو د کابل دولتي دفتر له خوا لوی څارنوالۍ ته د ټاکنو د خپلواکه کمیسیون د معلوماتي ټکنالوژي د رئیس معرفي کول د قانون پر خلاف دي او د ټاکنو شکایتونو دولتي دفتر د واک څخه بهر پریکړه هم ده. خغلی ابراهیمی ویل چې د ټاکنو خپلواکه کمیسیون د ټاکنو شکایتونو د خپلواک کمیسیون ټول هغه پریکړو پلي کېدو ته ځان پابند ګڼي چې د قانون پر اساس وي.
کمیسیون
کارت انتخاباتی محترم میخوایم. خغلی ابراهیمی ویل موږ د ټاکنیزو شکایتونو د محترم کمیسیون څخه غواړو چې هغه اقدامات چې د قانون پر اساس وسی موږ پرې عمل کوو او هغه څه چې د قانون پر خلاف وي موږ ته د منلو نه دي. خو د ټاکنیزو شکایتونو د خپلواک کمیسیون چارواکو د دغه کمیسیون د کابل دولتي دفتر د چارواکو د پریکړې ملاتړ کوي او وایي چې دغه کمیسیون خپل ارزونې کړي او اوس د لوی څارنوالۍ کار دی چې پر خغلی پناهي باندې د شو شکایتونو پلټنه وکړي او په اړه یې پریکړه وکړي. د ټاکنیزو شکایتونو خپلواکه کمیسیون دوایم راسل محمد رضا پیاس امریکا کې اشاره لري چې جمی پور ازویل چې دا کمیسیون خپل کار د ټاکنو د قانون او کړنلارو لمخې پر مخ وړي.
البته خو د دې رابطه کمیسیون شکایت فیصله نه کړه.
البته په دې برخه کې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون پریکړه نه ده کړې او په دې برخه کې کمیسیون په خپل پریکړه نه کوي، یوازې اسناد او شواهد د وی دوسی په بڼه علی او قضایي ادارو ته سپاري.
قضایي نه سپاره.
د ټاکنو خپلواکه کمیسیون د چارواکو د ویلو مخې خغلی پناهي د جمعې پر ورځ هم په خپل دفتر کې په کار بوخت. د قانون له مخې پناهي د خپل ځان څخه د دې لپاره درې ورځې وخت لري چې ټاکل شوی سبا د شنبې پر ورځ به پای ته ورسیږي. هغه په درې ورځو کې استیناف وغوښت او د شکایتونو د کمیسیون پر پریکړې قناعت ونه کړ، نو بیا مسله د شکایتونو مرکزي کمیسیون ته سوال کیږي. که مرکزي کمیسیون د کابل دولتي دفتر پریکړه تایید کړي، نو بیا به دوسیه لوی څارنوالۍ ته واستول شي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
د کندهار ولایتي مسؤلین وایي چې په دولتي ادارو کې د ښځینه مشارکت برخې ته تر پاملرنې وروسته په دولتي ادارو ښځینه مامورینو حضور زیات شوی دی. د بلخوا د بهرنیو چارو وزارت یو ښځینه پلاوی د کندهار له ولایتي مقاماتو سره په لیدنه کې ویلي چې غواړي په دې برخه کې د نړیوالې ټولنې په مرسته ځینې هڅونکي پروګرامونه پیل کړي. نور تفصیل د عزیز الله پوپل پر رپورټ کې ووري.
په کندهار کې ښځینه پالانی وایي چې په دولتي ادارو کې د ښځینه مامورینو حضور تر پخوا ډیر سوی دی. په دې برخه کې د هڅونکو پروګرامونو عملي کول د ښځینه پالانو په وینا د پام وړ مهم ټکی دی. د کندهار د ښځو چارو رئیس روکه اسکزی وایي چې په دولتي ادارو کې د ښځینه مامورینو شمیر لسګونو ته رسیدلی چې د ښځینه مراجعینو پر شمیر یې هم مثبت اغیز کړی.
زموږ د ښځو تعداد په دولتي چوکاټ کې مخ پر زیاتېدو دی، خصوصا د معرفت برخه کې، د کار او اجتماعي په برخه کې، تر څنګ هم سیاتمی په برخه کې. هر کال زموږ خویندې تعداد زیات کیږي، ولې په ځینې دولتي اداراتو کې هم امکان لري چې څو تنې اضافه شوي یي. چې د هغې جملې څخه مثال زموږ ولایت مقامي ادارې کولی شو چې دلته هم زموږ خویندې هم په پلان کې هم دي، او انشاءالله به تعداد به زیات شي. او تر څنګ هم نور ادارات هم د جندر پستونه اعلان ته ورکړي دي.
د کندهار غونډې په سنتي ټولنه کې د کورنیو لوري ښځینه تعلیم ته اوس پاملرنه په ټولنه کې د لوستو میرمنو د شمیر د زیاتوالي اساسي لامل بلل کیږي. په کندهار کې په رسمي چارو کې د ښځینه کارکونکو د پرمختګ او ستونزو ته د حل لارو په موخه د بهرنیو چارو وزارت یو ګډ پلاوی د ارزونې په چارو بوختي. د بهرنیو چارو په وزارت کې په بینالمللي کچه د ښځو او بشري حقوقو د چارو رئیس پروزان نوابی د کندهار ولایتي چارواکو سره په لیدنه کې تیر ورځ ویلي چې افغان حکومت په ولایتي کچه هم د ښځو د مشارکت زیاتوالي ته پاملرنه ډیره کړې. په دولتي ادارو کې دوی تنې په کار بوختي مامورین چې نه واړي نو مخفورسي آشنا رادیو ته داسې ویل.
په کندهار ولایت کې اوس د شوزو پر پټلا ډیر په مختګ شوی دی. د شوزو لپاره دا ډیر شکا دی چې یو لوړ زده کړې وکړي او خپل ځان ته ډیر زمينه برابر کړي.
د پخواخه وو سمانه کې ډیر پر د کار زمينه د شوزو لپاره برابر سي. پخوا چې وو شوزو ته په داس ځای کې کار نه ورکوي. کورنۍ دی اجازه ورکړي چې راسي ترڅو دی په دا ځای کې کار وکړي ترڅو آینده لري خپل آینده ته پام وکړي او د کار څخه زده کړو کې او تلاسي.
په تیر کې ونی وکدا و چې د کلتوري ارزښتونو په پام کې نیولو سره دولت شزینه مامورینو ته د کار ځانګړي ځای په پام کې ندی نیولی او نه هم دوی ته دومره بستونه په پام کې نیول سیوی چې هلته په یو ځای کې څو شزینه کارکونکي کار وکړي. که څه هم په کندهار کې د لوستو شوزو په شمیر کې ورځ تر بلې زیاتوالی راځي، خو ډیری وخت دوی شکایت کوي چې په دولتي ادارو کې ورته کار په اسانۍ سره نه پیدا کیږي. د کندهار ولایتي مسولین هم دا خبره منی خو وایي چې حکومت په دې ورسوي کې د برخې ته خپل پاملرنه ډیره کړي. د غراز ولایتي مسولین زیاتوي چې د ماموریت لپاره د استخدام په بهیر کې د شزینه مامورینو لپاره په ازموینه کې ځینې تشویقي او امتیازي نمرې هم اوس په پام کې نیول سوي دي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وایي چې په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې ته په ماتې ورکولو سره امریکایي ماموریت سر ته رسېدلی او دې ته اړتیا نه ګوري چې هغه هیواد ته د جګړې لپاره زرګونه سرتیري ولیږي.
د جمعې په ورځ د ترکیې جنګي الوتکو عام ځکنیو توپونو د سوریې د راس العین او تلبیز د سرحدي ښارګوټو شاوخوا سیمې په نښه کړې دي. د بشري حقونو لپاره د سوریې د سار ډلې مشر رامي عبدالرحمن وویل چې ترکیې له دغو دواړو ښارګوټو سره نه کلی نیولی دي. هغه همداراز وویل چې په جګړه کې د سوریې دیموکراتیکو ځواکونو یا کوردي ملیشو 2 جنګیالي او د ترکیې له ملاتړ څخه برخمن 4 سوریې یاغیان وژل شوي دي. ترکیه وایي چې د کوردي ملیشو سلګونه کسانې وژلي او یو ترکی سرتیری وژل شوی دی. د سوری کوردانو له ساتنې څخه د لاس اخیستلو په اړه د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ پریکړې په امریکا کې د دیموکراتانو او جمهوري غوښتونکو انتقادونه پارولی دي. ولسمشر ټرمپ د پنجشنبې په ورځ په یو ټویټ کې وویل چې امریکا درې لارې لري، هلته زرګونه سرتیری ولیږي او پوځي بری ترلاسه کړي، د پیسو بندیزونو له لارې ترکیه سخته وځپي او یا د ترکیې او کوردانو ترمنځ منځګړی ته وکړي. روسا له خبریالانو سره په خبرو کې هغه وویل
You have the choice of bringing in the military and defeating everybody again.
موږ څو انتخاب لرو، یو لاره پوځي ځواک کارول دي او بل په ترکیه باندې اقتصادي بندیزونه لګول دي او یا هم د ترکیه او کوردانو ترمنځ منځګړی توپ کول دي.
هغه هم دا را زیاته کړه
I don't think the American people want to see us go back in with our military, go back into that area again.
زه فکر نه کوم چې د امریکا خلک په وزیر لاره خوخول غواړي او هغه سیمه ته بیرته د امریکا ورته غواړي. مونږ جګړه وګټله، مونږ سیمه پرې خودله. زه فکر نه کوم چې مونږ هلته ستنېدل غواړو.
خو یو مخکښ دیموکرات سناتور چک شومر په ټرمپ تور پورې کړ چې غیر مسؤلانه پریکړې کوي.
The president threatened, quote, to totally destroy and obliterate.
ولسمشر غواخ کړای ک ترکیه ل خپل بریده تیر شي نو د ترکیه اقتصاد به نیست او نابود کړي. دغه غواخ په ظاهره هیڅ غیز نه درلوده او دغه غواخ ل خبرولو سره سم هیر کړ.
دا ژغورنې نړیوالې کمیټې یا IRC ویلي چې دغه جګړې په لومړی ورځو کې 4,500 کسان خپل کورونو پرې خولته ارشیوی دي. مرستندوی ډلې د جګړو لوري ته یادونه کوي چې ملکی کسان خوندي وساتي. هغوی همداراز هغو زرګونو کسانو ته د بشري مرستو رسیدل غواړي چې د جګړې له لاسه بې ځایه شوي دي. د ملګرو ملتو امنیت شورا د پنجشنبې په ورځ یوه بیړنۍ غونډه وکړه چې په هغې کې ځینو غړو له ترکیې وغوښتل چې دغه پوځي عملیات ودروي. د ملګرو ملتو سرمنشي انتونیو ګوتیرس وویل چې هغه د سوریې د ستونزې په یو پوځي حل هیڅ باور نه لري.
Any solution for Syria will need to respect the sovereignty the territory.
د سوریې د کشاله د حل هر ډول لار باید د سوریې د حاکمیت بشپړتیا او یووالي درناوي وکړي.
خو په کوردی ملیشو دا ترکیه تمرکز هغه اندېښنې زیاتوي چې د اسلامي دولت هغه جنگیالي چې کوردی ملیشو نیولې دي کولای شي لبن څخه خوشی شي او بیا یې غیټوب ته مخکړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو. څلور میاشتې وسوی چې په هنګکانګ کې د حکومت ضد لاریونونه کیږي. د دغه ناورین له کبله لږ تر لږه 400,000 کورنۍ چې د اندونزیا او فلیپین اوسیدونکي دي اغیزمن سوي دي. نور تفصیل په راپورټ کې واوري.
په هنګکانګ کې د دموکراسي پلویان تقریبا څلور میاشتې کیږي چې مظاهرې کوي او لا هم روان دي.
دا اوس د هنګکانګ د اوسیدونکو د ژوند یو برخه ګرځېدلې. مونږ د شنبه او یک شنبه رخصتۍ په ورځ مظاهره کوو.
په بریټیش کالونی کې مظاهرو پر ژوند اغیز کړی دی. لږ تر لږه 400,000 کورنۍ کارکونکي په تیره اندونیزیایي او فلیپیني مرمنې اغیزمنې کړي دي. د اندونیزیا اوسیدونکو ایرینی آتی وای د دې اونۍ مظاهره د هغې د اونۍ رخصتۍ ګډه وډه کړه.
مونږ په عذاب کړو خو هیڅ هم ویلای نشو. مونږ دلته کار ته راغلی یو.
دا کارګر د میاشت په اوسط ډول $600 معاش لري. د اوسیدلو لپاره شخصي ځای نه لري او نشي کولای چې د کار مالکانو په کور کې اوسېږي. خو د رخصتۍ په ورځو کې معمولا دوی په عمومي ځایونو کې سره ټولېږي. له کله نه چې مظاهرې پیل شوي دي دوی اختیارونه هم محدود شوي دي، په ځانګړې توګه په هغو ورځو کې چې میترو بندې وي. د فلیپین اوسیدونکي تیسا دوسینا اته کله کېږي چې په هنګکانګ کې اوسېږي. نوموړی وایي
د مظاهرو په تیره د رخصتیو په ورځ کې مونږ ته ستونزې جوړې کړې دي، ځکه په دې ډول مونږ په یو ځای کې ناست یو، چیرته تللی نشو ځکه ترانسپورت نه وي.
دا مېرمنې وایي دوی د دموکراسۍ پلوه مظاهرو ملاتړ نه کوي او نه یې ردوي، خو دوی په مظاهرو کې له ګډون څخه ډډه کوي ځکه کېدای شي چې پکې په نښه شي او اوښکې بهوونکی ګاز پکې وکارول شي. د فلیپین اوسیدونکي تیسا وایي
مونږ له دوی سره یو ځای کېدای نه شو. سمه ده، مونږ یې یوازې سیل کوو او ځان ډاډه کوو چې خوندي اوسو.
د دموکراسۍ پلوه فعالین وایي د دوی مبارزه د اوږد مهال لپاره ده. یو تن وایي
مونږ یو دیموکراتیک ټولنه غواړو، مونږ واقعي حکومت غواړو، مونږ د حکومت او خلکو ترمنځ د قدرت برابري غواړو.
دا یو مبارزه ده چې دغه کارکونکو مېرمنې د مظاهره لری ګوري. وحید الله فیضی، امریکا غږ آشنا رادیو، واشنگتن.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2269 اف ام 3.15.
په کندهار کې د چشاق د اوبو نشتون یو جدي روغتیایي ستونزه ګرځېدلې ده. د کندهار د ښار پر نفوسه او مرکزي سیمې اوس د چشاق اوبه نه لري. په دې باره کې خبریال عزیز الله پوپل رپورټ رالېږلی.
دا د کندهار ښار په لویدیځ کې د میرویس مینی اوسیدونکو ماشومان دي چې د اوبو له ټانکر څخه کورونو ته اوبه وړي. د چشاک د پاک اوبو ستونزه تر نورو ډیره د ښار په ختیځ کې د اجازیز مرکزی برخه کې د معلمینو کارته او انصاري مینه، لویدیځ کې میرویس مین او شمالي برخه لوواله کې ډیره لیدل کیږي. تیره اونۍ د ښار د لویدیځ برخې میرویس مینی اوسیدونکو د دې ستونزې له کبله ولایتي ادارې ته خبرداری ورکړ چې که د اوبو رسولو اداره ستونزه حل نه کړي نو د اعتراض په ډول به د کندهار هرات لویه لاره د ټرافیک پر مخ وتړي. د سیمې اوسیدونکي د چشاک ته پاک اوبو د نشتون په باب خپلې ستونزې داسې بیانوي.
نن به داسما جیش نه پر اولاد واجر دل پریبل نه لري، که فرق نه لري، که داس منز نه لري. موږ ډیر ورګانو ته واجر د ورغلی زمر نه را چانه دا ورېدل. موږ د حکومت ته صدقه خوښ دي که موږ پر ولس بولی و موږ چې دا واجر دل وبراکی او زمر د بیابانو بس موږ په در نه خوري. موږ ډیر علي ځلې کړی دي. موږ غواړو چې زمر په منځ کې چې دا د غرونو ولوري او چې ودی سم موږ ته د مغزن جوړ شي زمر وکړي ته یو باور کې.
روغتیایي مسؤلین هم د چشاک د پاک اوبو لپلوه اندېښنه څرګندوي. د کندهار د عامې روغتیا ریاست د چاپیریال ساتنې د ادارې مسؤول ډاکټر نعمت الله حکیمي آشنا راډیو ته وویل چې د چشاک د پاک اوبو د نشتون له کبله ورځ تر بلې روغتیایي ستونزې ډېریږي. دوی وویل چې په ښار کې د اوبو د سرچینو نمونې او لابراتواري معاینات دوی اخیستي چې د دې ښار د ډېرو برخو اوبه د استفادې وړ نه دي.
د پاک اوبو نشتون په ټول افغانستان کې یو غټ مشکل دی، خصوصا په جنوبي غرب حوزه کې. دلته اکثره ځایو څخه چې موږ د اوبو سمپل نه اخیستم، خصوصا د روغتیایي مراکز څخه، چې هغه په یو نوع یو نوع هغه بعضې میکروبونه پکې شتون لري او پاک اوبه نشته. خصوصا د اسهالاتو ارقام، خصوصا په ګرمي په موسمو کې د اسهالاتو ارقام خو بیخي ډیر دي. عامل چې تقریبا 15% د چټل اوبو څخه رامنځته کیږي.
د کندهار ولایتي مسولین وایي چې د دې ښار نفوس ورځ تر بلې د پراختیا په حال کې دي او د ګاونډي ولایتونو په ګډون د هیواد له ګوټ ګوټ څخه دی ولایت داخلي کډوال هم زیات راغلي چې لکه بلې د عامه خدماتو په برخه کې نیمګړتیاوي رامنځته شوي. په کندهار کې د اوبو رسولو د ادارې مشر انجینر نادر کاکړ وایي چې دوی د ښار په ځینو برخو کې د اوبو رسولو شبکې د مرسته کوونکو په مالي مرسته برابرې کړي خو ګټه اخیستونکي د قانوني مراحلو ته کولو ته نه دي حاضر شوي.
موږ هلته ټول مشترکین و میټري مشترکین دي. د میټر په اساس که دوی ته خدمات نه کیږي زموږ یوه څنګه په لوی ولا کې عملا ستاسو زموږ تخنیکي ټیم ورې دی زموږ دغه زون مسؤلین ورې دي. لطفا خپل ستونزې زموږ سره شریک.
خو له دې ټولو سره سره د کندهار ښار ګڼ شمېر اوسیدونکي د اوبو د رسولو پر اداره نیوکه لري او وایي چې خپل کارونه یې په سمه توګه نه دي ترسره کړي. له دې سره ترڅنګ په یو تازه اقدام کې په ولسي جرګه کې د کندهار استازي په ډلې زتوګه د افغانستان د اوبو رسولو او کانالیزیشن ادارې ته تیر ورځ ورغلي او له مرکزی حکومت څخه غوښتي چې په کندهار کې د چراغ ته پاک اوبو ستونزې ته جدي پاملرنه وکړي. عزیز الله پوپل، امریکا غږ آشنا رادیو، کندهار.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی طرفه معلومات ترلاسه کړئ نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واورئ.
او په جاپان کې د 2020 کال د اولمپیک د لوبو لپاره تیاری روان دی. په همدې لړ کې په جوړستوي کې د خپل چلیدونکو بسونو یو امتحاني سفر تر سره سو. نور تفصیل په راپورټ کې واورئ.
له ټوکیو څخه د موټر په مزل یو ساعت لري د جاپان په ساحلي ښار اینوشیما کې یو خپل چلیدونکو بس ازمایښتي سفر تر سره کړ. دغه امتحاني پروژه د اوکادو په نامه د ریلګاډو د خدماتو د یو شرکت او د سافت بانک په نامه یو نړیوال شرکت لخوا په ګډه ترسره کیږي. د دغه پروژې مسؤل وایي دا ډول پروژې به په جاپان کې د کارګرو د کمښت ستونزه حل کړي. موږ هڅه کوو چې د خلکو له ورځني ژوند سره مرسته وکړو. د روبوټیکو سیستمونو په انکشاف او ګټه اخیستنې سره غواړو چې په جاپان کې د کارګرو د کمښت مشکل حل کړو. د خپل چلیدونکو بسونو په امتحانولو سره غواړو چې د چلوونکو د کمښت د ستونزې له حل سره مرسته وکړو. روبوټ ټاون سیګامی د هغه ابتکار نوم دی چې د جاپان په 12 ښارونو کې له روباتیکو سیستمونو څخه د ګټې اخیستنې په خاطر رامنځته شوی. خپل چلیدونکی بس د انوشیما د ښار له مرکزي سیمې څخه د انوشیما د جزیرې د کښتیو تر بندر پورې چې د 2020 کال د اولمپیک د لوبو د کښتۍ چلولو سیالۍ پکې ترسره کیږي چلیږي. دغه بس په یو وخت کې 8 کسه مسافر لیږدولی شي او د وس لپاره چې په امتحاني مرحله کې دی یو احتیاطي چلوونکی هم پکې وي چې مسافرو ته ډاډ ورکړي چې هر څه په سمه توګه کار کوي او د کومې پیښې په صورت کې د بس کنټرول ترلاسه کړي. دغه خپل چلیدونکی بس په خپل مسیر کې د سړک له څراغونو سره وصل دی او کولی شي معلومه کړي چې مخې ته راتلونکی څراغ به سور وي که شین او همدا چې څومره وخت نیسي چې یو څراغ رنگ بدل کړي. دغه بس همدارنګه په داخل او بهر کې په یو شمیر سنسرونو او کمرو مجهز دی. د بس بیرونی سنسرونه موټر او پیاده تلونکي کسان پیژني او بس له مخکې موټر څخه په خوندي فاصله کې ساتي او هم له سرک څخه د پیاده کسانو د تیرېدو په صورت کې بس ته وایي چې ودرېږي. د بس په داخل کې موجود سنسرونه او کمرې خپل چلیدونکي سیستم ته وایي چې په بس کې څومره کسان موجود دي او همدا چې دغه کسان ولاړ دي که ناست یا هم په حرکت کې دي. همدارنګه په ټوکیو کې د نظارت له یو مرکز څخه یو کس دغه بس په ژوندۍ بڼه تر نظارت لاندې ساتي. د مسافرو د ناروغېدو په شان د کومې عاجلې پیښې د رامنځته کېدو په صورت کې د نظارت د مرکز دغه کارکوونکی له مسافر سره تماس نیولی شي او د وضعیت د کنټرولولو لپاره بس ته لاسرسی پیدا کولی شي. جاپان اوس مهال د کارګرو له کمښت سره مخامخ دی او دغه کمښت د زیاتېدو په حال کې دی. د جاپان د کارګرو د پالیسۍ د انسټیټیوټ د 2013 کال د رپورټ له مخې د ترانسپورت او مراسلاتي خدماتو سکتورونه په ځانګړي ډول د کارګرو له قلت سره مخامخ دي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګوټ ګوټ او د افغانستان په باب جامع بی طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
شکر ناروغي اصلا د زموږ تاسې په وجود کې یوه غوده موجوده د پانکراس په نامه باندې د همغه غدې څخه یو ماده یو کیمیاوی ماده اخراجی ژوند ته ځي دی انسولین په نامه سره دی. نو شکر په هغه وخت کې من سترځي په کوم وخت کې چې یاز موږ دی انسولین په هغه غوده کې هغه انسولین مقدار راټیټسي هغه وجرات لمنځه ولاړ شي او یا هم په هغه صورت کې چې انسولین د مشتاش دی وجود په وجراتو باندې تاثیر ونه کړی شي یعنی مشتاش دی وجود وجرات دی هغه په ضد کې مقاومت وشي نو شکر مرنه من سترځي.
بله ډاکټر صاحب څنګه پوسو کې یو څوک شکر ولري؟
نو عموما هغه کسان چې په کورو فامیلو کې څوک یې شکر ناروغي لري هغه کسان چې دی عموما هغه باید خصوصا په دې شي باندې زیات خبرې ځکه چې عموما په هغو کسانو کې نسبتا زیات یې شي چې په فامیل کې نور خلک شکر په ناروغي باندې اخته وي او نور اعراض چې په شکل باندې دي خلک تشکیږي ډېر زیات وزن له لاسه ورکوي تش جواب چی یا بولو ته ډېر ځي اکثر خلک وای وای د شپې بس ته جګو به موږ ځان ته ایشي چې شمې ټول شپه شم تنده ډېر زیات وي او په اکثر وختو کې لکه چې ذکر هم وکړو وزن یې امکان لري کم شي او استګي ورته زیات پیدا کیږي په دغسې اعراضو باندې دغسې اعراض خلک د ډېر وخت لپاره لري دي څو هفتو لپاره لري یا حتی د میاشت لپاره لري داسې اعراض خلکو ته نه معلومیږي خو په دغه صورتو کې باید خپل خلک دوی معنی وکړي تر څو شکر وچته
یعنی د دې ناروغي د شکرې د ناروغي د لپاره کومه د تداوی لار شته چې په ساده ډول وي او یا فرزند د ډاکټر د خواڅخه چې کوم پیشنهاد ورته کیږي؟
بالکل د شکرې ناروغي عموما په دوه ډول باندې یو هغه د سیاغه د مشتاش ذکر وکړو د پانکراس امغه په غوډه کې وجرات لمنځه ولاړ شي دا عموما په کوچنیانو او په ځوانانو کې پیدا کیږي یو د شکرې ناروغي هغه چې په لویانو کې پیدا کیږي د غټ عمر د خلکو کې پیدا کیږي هغه ته دوم قسم وای او د دوړو لپاره پیدا وشته تقریبا تر یو هدف پورې یو شان تداوی هم لري هغه د چې په اول وختو کې خصوصا چې په مشانه کې پیدا کیږي په لویانو کې پیدا کیږي د پښتلا باندې د ټاکنو ته وایي پلانکي غذاو د دې شان په ریسکو وزن یو څه کم کوي انسان لري په غوولو شرایطو کې له دې سره شي کله هغه سره نشه کېدل او شکر بیا هم وچته او د واګانې موجودیت لري د ګولې په شکل باندې ناروغانو ته ورکول کیږي کله هغه سره هم د شکر وچتوالی زیات وو بیا هم هغه ماده چې مشتاش په بدن کې فرازیږي چې د انسولین په نامه ریادیږي هغه هم د وجود له لارې د پچکاري له لارې ناروغان خپل ځان ته ترجیح کولای شي یعنی که چېرته مشتاش د واپسې شکل باندې استعمال کو او خپل شکر په کنټرول باندې وساتو کولای شي مشتاش د شکر په اساس کوم مشکلات نه سترځي له غوښانو ځان وژغورو.
بله ډاکټر صاحب اکثره حامله شې د شکر باندې د شکر په ناروغي باندې اخته کیږي دا څه ډول شکر ده؟
بالکل شته خوري همدغه هم یو ډول شکر ده هغه ته په انګلیسي په ژبه باندې جستیشنل ډایبټیز وای په دې شکل باندې چې خوندې ور باندې د حمله توپ وخت کې باندې اخته کیږي څو وخت اولاد پیدا شي امکان لري شکرې بهتر اچته شي خو همدغه خوندې بیا دی په تاسو هیڅ شکل باندې شکرې په ناروغي باندې په اخته کې دوی د وخلګو ستانس زیات یعنی همیشه باید د خپل شکر خیال وساتي او په مطلب کې څو میاشتې کې باید دوباره وکتل شي ځکه اکثره دغه کسان بیا د شکر په ناروغي په اخر کې امکان لري خپل شي
که په اخر کې سوال در څخه وکم چې د مخنیوي لپاره څه باید وسی چې د شکر په ناروغي اخته نوس
د وزن کمول
بله
مثلا شکر په ناروغي باندې اخته کېدل به امکان لري سړی په ډیر مکمل شکل به مخ ونه نیولای شي که چېرته څوک باندې اخته کېږي خو که څوک وزن کم کړي او سپورت کوي تمرین کوي د صحي خوړو نه استفاده کوي ډیر زیات امکان لري چې چانس د شکر د ناروغي مخنیوي وکړي او که څه هم ور باندې راشي امکان لري دوا ته ضرورت نه
ډیر مننه ستاسو څخه کورمودان محترم ډاکټر صاحب امان شمس د امریکا جغ آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو زموږ د خبرونه پای ته ورسیده خو د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه دا وخت